شوي. په کابل کې د ایران سفارت ویلي د بشري مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپلې کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نیغ غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلو 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
او غوښتل مې د کار لپاره هلته لاړ شم. د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډېره سړه وه او ستونزې ډېرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته یې افغانستان ته راوړولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي د تره لوري له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه، او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان وو، درې لوڼې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوې چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي، او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولی. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي، ویلي په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 25 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنۍ توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنۍ د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال له ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمیر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي، چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
تاسیس مخه کلاس د رادیو ناوري د قطر د کاس په نوم تړل کېدونکې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتونکي وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤولو لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم تړل کېدونکي کمپ کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت یو افغان پناه غوښتونکی دی. وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره یې د پیسو وړاندیز ترلاسه کړی دی. دی چې د امریکا د پناه غوښتنې P1 دوسیه لري، له خپلې کورنۍ سره له 13 میاشتو راهیسې دې کمپ کې میشت دی. دی د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
دو درې میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي، یوه اندازه پیسې د مرستې په توګه، نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا له 150 تر 200 کسان په همدې توګه بیرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو، باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه، بلکې دا ده چې یادې امریکا ته یادې اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500، میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته یې له 0 تر $1,200 وړاندیز سوی دی. دې کم کې میشت ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي، او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بیرته افغانستان ته ستانه شي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پناه غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي د یو کال سیاست مودې راهیسې یاد کم کې لغبلې درې کسیز کورنۍ سره امریکا ته د لګډولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولېږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
افغانستان کی
افغانستان امریکایی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کاس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه شوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړې او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ شول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل افغانان وایي چې افغانستان کې تیر شل کاله له امریکایانو سره په بیلابیلو برخو کې کار او همکاري کړې او دوی د امریکا له لوري له افغانستانه د کمپونو ته انتقال شوي او په خبره یې باید اوس امریکا او یا بل اروپایي هیواد ته انتقال کړل شي. هڅه مو کړه د دې افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې لیات کمپ به ډیره افغانان وباسي. بیلابیلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره دېره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د دالوی په 22 مئی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنگټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول شوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کم تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخت دا پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې وخت ل لراستنیدو وروسته تلې د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول، د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د رواني ناروغي او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه باندې شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډیر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منې کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش پګښتمې خبر کړي ویلي خځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډیره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د خزو د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که هم خزو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره ملوي. د دې دفتر د راپور لمخې د دې برخې د خزینه کارکونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول هم لستونزو ډک دی او آن په ځینو سیمو کې خزینه روغتیایي کارکونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا ځکه ټول سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د خزینه مرستندوی کارکونکو حضور منه شوی او د خزو له خوا رهبری کیدونکو فعالیتونه ځنډول شوی. یو شمیر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوی او دا چې پاړون برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. د پلازمینې کابل وی اوسیدونکو د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو خوري په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوي نشته. نو موري ویل
با شفاخانه
زما یو خور چې شدید ډیپریشن لري ابل اورز جمهوریت روغتون ته تللی و او اصلا تروانی روغتیا برخه له روغتون حسب سوی ده. ورته ویل سی و چې د دې برخه ډاکټرانو موږ سره نسته نو زه نه په هیګم بل اخره طالبان د افغانستان لمرمن څو غواړي دا خو د خزو تدریجی وزنه ده
هدف قرار داده میرن روس
د ختیز ننګرهار یوی اوسیدونکو چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واک مخ کې دی ولسم ټولګي ځکهونکو وایي په ځکه د بندیز لامل له سخت رواني ستونزو سره مخ شوی. نو موري هم د نوم د نخبرې د شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس د ډیپریشن څو ډول درمل کوم د شپې مې خوب نه وی بل بل سوچونه فکرونه راته مخترځي. مخکې به زتللم دلته زموږ کلینیک یو شزه وه د رواني برخې ډاکټره وه ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېرونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او له بل خوا لږ تر لږه د دلمنین دروازې هم پرې تړل کیږي.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو مخکې لدی په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعا وکړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د خوځو په کار او زده کړو بندیز لګولې چې لامل یې د خوځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان خوځو انجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول خوځې انجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی، مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو اوري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په عالي لیسا کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشاله یم ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وتلی نه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو خو بیخي ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ازادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډو به مې اوریدل. بس خو وختونه و، بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما لري خبره راځي سره ډیر شوق. خو بس قسمت کې نه و، ونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کتر سره پورې هم یو څه امیدواري شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم د چار سړی اوس خبريال کېدلی. خو خبريالي زما بیا خبریالی خو خېدل په حال کې، لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې په انده یو هم څلور کال چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې او د مزکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي. هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوايانو باندې بچلک سیوات سړی ولري هغه به پیږي نو هغه دوتی ته کرنه د تلحال غو دوست.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کدی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخ مځکه ونیسي مخ پورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دین تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان زده کړی دی منګه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکل لیدل تر بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کیغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کی دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ کی یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنې خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته، په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنې خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګ او پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم داسې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف پرې راځي اوبه کمې غواړي نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپل ارزش پارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن ته پارمو چې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف واړي دلته د قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنار سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کم ځمکې څخه ډیر حاصل ترلاسه
خم ستات څومره مزکه ده؟
ما خو اته جریبه مزکه ده شخصي اته جریبه مزکه ده او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره
نو ده خوشپارس جریبه بخې ډیره مزکه ده
و زمکه غو بخې ډیره ده شپارس جریبه ده خودل ته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یخي دي بادام ونی دي زردلو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره او چې په کې کری بیل دی غنمو چې یادونه دی
ډیره مځکه نه خالی مځکه ده او کم مځکه چې دغه باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی مځکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ ده او شپږ جری به خالی مځکه ده او بل ده چې موږ دغه سلور جری به باغ ده د قانې کې او یو پنځه نیم جری به خالی مځکه
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې شي کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګه لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کا دار یو نیم جریب کا دار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سينورم نیم جریب قدر مکه کې بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز د شیان به کې کرو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام د درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اول مکه خو تر کو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې وشیندل بیا چې کا وات راشواله ټیکټر بیا راولو تو خم شین دو په کې تو خم یو رقم دا واره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شین دو او دا غوړسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نظمکه بیا ښه او بکوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شین دو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمداسي سینا په سینا لپلاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تل تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په دغه ځای کې را لوي شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې مو کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلاورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دېخوا راڅنډې او بیا پای بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصلي تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکې دانی د شغټ غټ انګور کیوی هغه چور کی غاغه د میزان او اقرب کی رسی غاغه بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بنی ځکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت په دی ور رسید د هند سمندر سپی چورتوی په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته ځمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شي ادمی مول سوالي بنی کیږي یا په یو پرول سوالي کیږي یا سو کله بنی کیږي دغه سلور پنځه کاله بيخي ډیر شي دي دا بارانونه لکه دا اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک ریواج نه دی
د زما په سیمه کې چې خوکیږي خو چې ما غوښتل نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي کلاسي شي دي هغه مڼی خې دی هغه خو بادامی خې نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیری زمکه کم نیسی مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ
هغه مختل غواړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دی وګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او پټی سره هغه ته سی ګړی وړی ونی په پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نکیږي دغه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه د پاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه وخت ټولې سره د سی بیخي دغه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و با څنګه وایم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي د پسی مکی پلان لري چې زړی ونی چیرې هغه و با څل ته رقم بادام دی مخپلې شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی د درې کال پاسې لا غلی دي 20 کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیر کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدې کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلي پیوان دي نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه منتري نیم در درې زر افغاني ښه سي خرڅيږي
تاسو تجربه کړی دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو یو کاف وو غزي د انګورو تاکونم لري کله وانګورو تاکونه یو باران خرابي یا مغمات یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي ک غلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغی خایدا عوام دغه بادام غوړ په کې کړی دي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه د باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه د کولبی او د اړولو کارونه د ټول ته خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسي فکر غواړي هغه تمنګل شي یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کړي کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې همغه دی ونه تراول او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه بیا له آسانه د نسبت د ونونه او دغه کولبا چې کوله کړي غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته د په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پایبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راستان کې دیلی وګدواله لا سانتي وست باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ټراکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې هي په دوالي باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چې ورته وایي هغه لکه پولی غونې غاټي غاټي نو هغه کې بیا ټراکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چارلس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کی نیوی بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې ویل ازم کورته کول به کوي چې تم په تک 15 کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی پاره می ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړه کی ترکتورونه دی په غد مکه کول به کی
او دا نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکړي
دا به چکی اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نخه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي. بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګولم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورین کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و، ښه ټایټ حاصل یې ورکړ وشوله، نو ډېر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاستا. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې په دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي، بیا دی اوت پیندلسن چې دوی نه شمیر شوي، غوټۍ نه غوړوري، نه غوټۍ کې دی وخت کې شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي، نور بیا خالي چوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته په خپل کوي کبل څو کوتر غواړي؟
نه، د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوي، او غسو سو داول پیوند دوی څو داول د رقم غوټي وراچي ولکي جګه به انور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پیوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي، یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې هغه د نیمایي چې به ډاټ قایچی کې، یا به کم د کی ټنکی لخت، یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې، هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي، هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخت یوه څنګ ته ورکړي. د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو، په ترخه کې را بادام لګوي، یوه لخت به یوه څنګ ته ورکړي، یوه بله کې او خاټه به تي تاو کې، او ربرټې به تي تاو کې، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي، یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي، هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیا اخلي؟
نه، بزغلی خو زمونږ د انګور خپل دي، او دا نور د ونو دا په بیا اخلو. دا ځینې د پغمان نه راوړي، او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کې ښې ونې ورکوي، لکه ګیلاس و مڼې دا بادام و پستې ونې و درته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي، سږ کال په حاصل راغلی وي، ښه حاصل یې ورکړی. دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان، تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل، یا یې په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی؟ تاسو تغیر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و؟
نه، تغیر خو په کې زفته زیات راغلی ده. د څه وخت چې هغه وخت کې به چې مونږ ته خپل پلرونه وسکتي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه به نه باید مکه کول به کولې، ټیکټر به نه ول، نو هغه به وخت کې په غویان زمکه کول به کېدله. اوس په ټیکټر کېږي، هغه وخت کې به بیخي پسلو مرض نه کوله. که داسې وخت یو دېرش څلوېښت کاله مخکې، اوس پسلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ که بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي سره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلفر به و، سلفر ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو، بیا به یې په دې تاکو وښه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې، یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې، یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته. هغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لري، یو لیدلوری لري چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې، به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا، ځکه پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، کدیری غاټی غاټی جوړی چې بیخی زیات یو بالی دا د اوبو ضایعات ول. یو کس څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تیر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته هغه نو هغه ډېر حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول وداسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایعات کم شي او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي که نه. فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده، او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایعات لري، ځکه چې جوې بیخي غټې غټې غوره ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې 8 درجو بخارات کوي، پستالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کړي، کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ضایع کړي د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم جوړ کړي چې ډېره ښه نتیجه ورکړي. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه و، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لاس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د دسبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه.